السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده خپرونه یو ساعت دوام کوي. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د روغتیا وزیر وایي په کابل کې د شنبه ورځې په حملو کې 68 کسان وژل شوي. مخکې دغه شمېر تر 80 زیات شول شوی و. په پیل کې له ناجیې صافی نه خبرونه اوري.
جمهوری ریاست وایي د کابل د خونړۍ حملې په اړه د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون پر جوړولو کار روان دی. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي. او د عفو نړیوال سازمان وایي د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونه کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دهمزنګ سیمه کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې ټول 68 کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې 80 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو، خو ښاغلی فیروز پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د مړیو او ټپیانو په اړه نوې شمېرې اعلان کړې.
66 هموطنمو شهید ګرځیدل
ټول زموږ شپږ شپږ هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 1500 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نور به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي.
د روغتیا وزیر همدارنګه زیاته کړه چې پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. د دې حمله د ټپیانو د شمیر په اړه خغلی فیروز ویل چې ټول 315 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان پرون رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. بلورتا جمهوری ریاست وایي د کابل د خونړۍ حملې په اړه د تحقیقاتو د ځانګړي کمیسیون پر جوړولو کار روان دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې د څرنګوالي او عواملو په اړه د څېړنې لپاره د کمیسیون د غړیو د ټاکلو چارې به نن دوشنبه بشپړې شي. د جرمني پولیسو یو 14 کلن افغان زلمی په دې شک توقیف کړی چې ګواکې له افغان له هغه 18 کلن وسلوال سره یې اړیکې درلودې چې په منشن کې د جمعې ورځې په حمله کې 9 کسان ووژل. د جرمني پولیس وایي دغه افغان زلمی له ایراني ولاصله جرمني ډیویډ علي سمبولي سره پیژندل. دغه ځوان له فیسبوک نه په استفادې د ځوانانو یوه ډله هڅوله چې د مک ډونلډز رستورانت ته لاړ شي. د پردې رستورانت ډزې کړې وې. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي چې له دغه افغان زلمی په فیسبوک کې د بلنې په خپرولو کې د هغه د رول په تړاو څېړنې کېږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته درنه تلفات اوښتي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شو وایي چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 80 وسلوال وژل شوي چې د 68 کسانو مړي. د چارواکو په وینا لا هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. بیان زیاتوي چې د کوټ ولسوالۍ په شاخیلو سیمه کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې د وسلوالو او د وسلو مهماتو یو وزیر مهم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی ده. د عفو نړیوال سازمان وایي د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. د ترکیې حکومت د جولای د 15 له ناکامې کودتا وروسته یو زیات شمیر تورن کسان ونیول. د عفو نړیوال سازمان پرون ویل په رسمي او غیر رسمي توقیف ځایونو کې یو شمیر نیول شوي کسان ډبول شوي او پر ځینو جنسي تیری هم شوی. ترکی چارواکو د کودتا له ناکامې سی ورسته د عملیاتو پترس کې له 10000 زیات کسان ونیول چې له دې ډلې شاوخوا 6000 کسان په رسمي ډول توقیف شوي دي. فعالان وایي په حلب ښار کې څلور روغتونونه د شنبې په ورځ د سوریې د حکومت په بمبارۍ کې په نښه شول چې له دې سره د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې دېره شاوخوا 200,000 ملکي وګړو ته د صحي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شوي. فعالانو پرون وویل چې بمبارۍ د شپې پیل شوې او تر وختي سهاره پورې روانې وې. دوی وایي د دې بمباریو په 50 قربانیانو کې لږ تر لږه یو نوی زیږیدلی ماشوم هم شامل دی. د سوریې حکومت او متحدې روسیه په حلب کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې هر کله بمباري کوي. د خپلواکو ډاکټرانو ټولنې چې د دې ښار له کلینیکونو سره مرسته کوي پرون وویل چې په الشار نومي سیمه کې په هوایي حملو کې د وینو یو بانک هم په نښه شوی. د دې مرستندویو ټولنې په وینا د پرون سهار په بمباري کې یو دوه ورځنی ماشوم هم ووژل شو چې د اکسیجن د رسولو لای لکاره ولویده. د سرسلیب نړیوالې ټولنې دا یو دردونکو خبر بللای او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې ملکیان او روختونونه باید په نخښه نشي. د جرمنی د جنوب په انسبا خارګوټي کې پولیسو نن سهار وختي وویل چې یو کس هغه مهال ووژل شو چې ورسره منفجره وسیله د موزیک یو فستیوال ته نږدې وچاودېده. دغه چاودنه پرون ناوخته وشوه. د پولیسو په یو اعلامیه کې ویل شوي چې زموږ د اوسنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې عامل ووژل شوی دی. د باورینا ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخیم هرمان وویل چې دغه مشکوک کس د سوریې 20 کلن کډوال لوچ 2 کاله مخکې جرمنی ته راغلی وو. د ویلې چې د دې سړي د پناه غوښتنې درخواست کال مخکې رد شوی وو، خو په سوریه کې د رواني شخړې له کبله د ته بیا هم په جرمنی کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه. د په خبره دغه مشکوک سړي وروسته له هغې ځان منفجر کړ چې د موسیقۍ فستیوال ته یې د تګ مخنیوی وشو، ځکه د فستیوال ټکټ نه درلود. یو عیني شاهد توماس ډوینسکي ریوټرز اژانس ته وویل:
ما قدم و هغ وقت می ده فستیوال زای بهر موسیقی واورم چې ناڅاپه می ده زورور چاودنې आवाज واورید. غږ ډیر لوړ وو. په اولو شیبو کې ما ټکان وکړ، نه پوهیدم چې څه پېښ شوي دي. ما منډه کړلې چې پوه شم څه پېښ شوي دي او غوښتل مې مرسته وکړم. خلکو زما خواته منډې را وهلې. وروسته د اور وژنې مامورین راغلل او ټوله ساحه یې کله بنده کړه.
د باورینا د کورنیو چارو وزیر هرمان زیاته کړه چې دا لا څرګنده نه ده چې دغه سړی غوښتل نور کسان وژني که ځان وژنه وکړي، ځکه د ده په وینا دغه ځوان مخکې هم 2 وارې د ځان وژنې هڅه کړې وه. هرمان ویلي دغه کس په خپله بسته چې په شا کړې وه منفجره مواد او اوسپنیزې ټوټې اچولې وې چې کولی شوی ګڼ کسان ووژني. چارواکي وایي په پیښه کې 2 نور کسان ټپیان شوي چې د 3 تنو وضعیت نازک ښودل شوی. او ایرانی چارواکو د هغه ایرانی ول اصل امریکایي وګړي نیول تایید کړي چې د خپل کورنۍ د لیدو لپاره خپل هیواد ته تللی وو. دا د ایران د اسلامي دولت لخوا د 2 تابعیتونو د لرونکو کسانو د نیولو په لړۍ کې وروستی اقدام دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا پرون د ایران د قضا د ویان غلام حسین محسنی اژی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي یو ایرانی ول اصل امریکایي په ګرګان ښار کې نیول شوی، خو نوموړی د علت په اړه جزئیات ورنه کړل. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د روغتیا وزیر وایي په کابل کې د شنبې ورځې په حملو کې 16 کسان وژل سوي. مخکې دغه شمېر 3 زیات شول سوی وو. د خوست اوسیدونکي وایي د کابل په دیمزنګ سیمه کې وروستۍ حمله نسی کولی د افغانانو ترمنځ فرقوي کړکېچ رامنځته کړي.
خو د افغانستان خلک متحد دي او اتمن به هغه څیرې او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کړي.
د ستري محکمې مخې ته د وژل سوې ښځې کورنۍ وایي هغې له کومې وسلوالې ډلې سره تړاو نه درلود او بې ګناه وه.
یو ورځ مخکې پاکستان دولت ویزه ورکړه چې جمعې په ورځ دوی تلل چې دا واقعه پنجشنبې رامنځته شوله.
په هلمند کې نوی تشکیل سوی ګارنیزون وایي د سولې تر راتګه خپل فعالیت ته ادامه ورکوي.
تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې ملي سوله تامین نشي تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوري. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چا. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په دیمزنګ سیمه کې په وړم ورځنۍ انتحاري حمله کې ټول شپږ پیته کسان وژل سوي دي. د روغتیا وزیر پرون په کابل کې خبر اعلان ته ویل د ځینو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي. د خبره چې په دې حمله کې له 300 څخه زیات کسان ټپیان سوي دي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د کابل په د مزنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع په تعداد 66 هموطن مو شهید ګرځیده بود.
ټول زمونږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همداراز زیاته کړه چې پر اتو نورو مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. په وړمه ورځنۍ حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 روغتونونو ته انتقال شوي وو، چې له دې ډلې نږدې 150 کسان تیره ورځ رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان لا هم په نازک حالت کې دي.
مجروحینی که در شفاخانه هست تحت تداوی جدی
تپیانو تا جدی پاملره نکیگی. او اتیا کسان اوز هم پر روختونونو که تر علاج لندیدی چه دی اول سوتن و روختیایی وضعیت نازک دای
شفاخامت بیشتر داره.
لده مخکې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د دې مزنګ د برید د وژل شویو کسانو شمیر له اتیا زیات او د ټپیانو شمیر څخه باندې 213 تنه خودلې و. ولسمشر اشرف غنی له پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی.
د خوست اوسیدونکي د کابل د دیمزنګ پر پیښه خوشنۍ څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نسی کولای په دغه ډول پیښو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي د کابل د دیمزنګ په پیښه خوشنۍ څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نسی کولای په دغه ډول بریدونو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. خوستوال دغه ډول پیښې له اسلامي احکامو او د افغانانو له اصیل فرهنګ سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د ملکي وګړو هدف ګرځونې ته هیڅ راست توجیه نشته. د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دیمزنګ پیښه د افغانانو دښمنانو کار بولي او زیاتوي چې دغه ډول پیښې په افغانانو کې نفاق نشي خپرولی.
د افغانستان خاورې دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅ کله جنگ نه خوښوي او جنگ د ډیورنډ کرښې خلاف دی. په بلوچستان کې دی، په پښتونخوا کې دی، دا په مونږ تپل شوی جنگ دی. په جګړه افغانستان نه جوړیږي. مونږ د 30 کلنې جګړې څخه ستړي یو.
د حمید الدین تڼیوال په نوم د خوست یو اوسیدونکی د مزنګ په شان پیښې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي.
دا بېخي نوراو عمل دی، دا هیڅ عمل د اسلام نه دی چې مسلمان ورځوي. زه یم چې بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمو مرقوم عالم راو کوي. څوک چې دا کور کې یا بخي غیر مسلم ده.
د عزیز الله په نوم د خوست دارونخیر یو اوسیدونکی وای د دې مزنګ د پیخې د قربانیانو د وینو هر څاڅکی ورته قدر لري.
مونږ غندو، مونږ په خپایو، دای مونږ ورونه دی، افغانیان دی، مونږ د یار سوس کې د وینې سوس کې ته مونږ سلام کو، مونږ خپل وینا ور کو چې د ژوند پر غوړل کی.
د نظر خوان زید شانګر وای یو شمیر کړي هڅه کوي چې د پیخې ته قومي او مذهبي رنگ ورکړي، خو اوس افغانان کولای شي د ډول لاسونه تشخیص کړي.
ځینې افغان دښمنه کړي هڅه کوي چې دیته داسې رنگ ورکړي چې دا کوشش وکړي چې دا د شیا او سنی ترمنځ، د قومونو ترمنځ مذهبي قومي اختلافات رامنځته کړي، فاصلې رامنځته کړي. خو د افغانستان خلک متحد دي، اتمن به هغه چیری او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کوي.
د یادونې وړ ده د لاریون په منځ کې په لومړي ځل ځان مرګ برید د تیر 2015 زیږدیز کال د اپریل په 2مه په خوست کې د زرګونو لاریون والو په منځ کې وشو چې له کابل یې شل کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي ول. د کابل په دې مزنګ کې پر لاریون والو د شنبې ورځې بریدونو کې تر اتیا او ډیر کسان وژل شوي او 213 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې مزنګ د پیښې له عاملینو د انتقام اخیستو د خبرداری ترڅنګ د کابل خاروالی تلارخونه کړي چې د مزنګ څلور لارې د شهیدانو د چوک په نوم ونوموي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا اقدام د دې لپاره شوی څو راتلونکي نسلونه د ډیموکراسۍ لپاره د خلکو قربانۍ هیرې نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د روغتیا وزیر وایي په کابل کې د شنبې ورځې په حملو کې شپږ شپېته کسان وژل سوي، مخکې دغه شمېر تر اتیاو زیات ښوول سوی و. د کابل چپ رسپانه هم د کابل پر دې حملې دغه ورځ په کندوز کې د ناامنیو پر مسلې تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. اسدالله الودین د ځینو رسپانو پاڼې اړولې.
د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو د حکومت اقدامات او د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړې زیاتېدل د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. انیس دولتي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی: هر څوک چې د دهمزنګ په حمله کې ښکېل وګڼل شي د قانون له مخې به مجازات شي. په سرمقاله کې راغلي: افغان ولس له تېرو څو لسیزو راهیسې داسې ناخوالې ګالي او مخالفین هڅه کوي چې ولس وځپي او هم د دوی په منځ کې د نفاق او کرکې تخم وکري. د سرمقالې لیکوال ویلي: افغان ولس دا درک کړی چې تروریزم مذهب سرحد او قوم نه پیژني، او له همدې امله د هر روغتون مخې ته ډلې ډلې کسان لیدل کېدل چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې ټپیانو ته یې وینه ورکوله. د انیس په سرمقاله کې راغلي: خلک باید هڅه وکړي چې په اوسنیو شرایطو کې له پیښو سره مسؤلانه او له احتیاطه ډک چلند وکړي، او چاته اجازه ورنکړي چې له احساساتو یې ناوړه ګټه واخلي. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې آیا په کابل کې د داعش له خوا وروستۍ خونړۍ حمله په افغانستان کې د داعش ډلې د جګړې د تکتیک بدلون ښیي. په مطلب کې راغلي: د کله نه چې داعش په افغانستان کې خپل حضور اعلان کړی، دا یې پر ملکي افغانانو تر ټولو خونړۍ حمله وه. د مطلب لیکوال ویلي: داعش هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل ریښې پیاوړې کړي، خو د لیکوال په باور لا هم معلومه نه ده چې په افغانستان کې داعش د عراق او سوریې له داعش سره تړاو لري او کنه. ملي ارمان بیا د کندوز جګړې ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړه برخلیک ټاکونکې ده. په سرمقاله کې راغلي: په کندوز کې بیا پیل شوې جګړې شپږمې ورځې ته وغځېدې، او معلومه نه ده چې دغه جګړې په کوم لوري روانې دي او څنګه به پای ومومي. د سرمقالې لیکوال ویلي: د کندوز جګړه په دشت ارچي او قلیزال ولسوالیو تر ډیره متمرکزه ده، او په دغو ولسوالیو کې عام خلک له جګړو ډیر پتنګ شوي دي. سرنوشت ورځپاڼه بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د قلیزال خلک د خوراکي توکو او اوبو له کمښت سره مخ دي. په مطلب کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو په حواله لیکل شوي: قلیزال د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده، او حکومت یې د خلاصون لپاره هیڅ ډول عملیات تر اوسه نه دي کړي.
له 215 میوان قلو اردو څخه 1200 سرتیری فارغ او په وسلو مجهز سول. په هلمند کې چارواکي وایي چې دغه تازه فارغ شوي سرتیری به د جنگ لومړی کرښو ته ولېږل سي. الیاس دایی راپور لري.
د لومړی او د دویمې پلې لیوا د درېمو پلو کنډکونو افسرانو بریدملانو سرتیرو ته سلام.
دا ځل تر نورو دورو ډیر، یعنی 1200 سرتیری د بیروزینې او تجهیز له پروګرام څخه په یو ځل فارغ شول. نږدې ته میاشته کېږي چې د 215 میوان قلو اردو د سرتیرو د روزنې بهیر له سره پیل شوی دی، او تر دې دمه 15 نورې دورې چې شاوخوا 3500 سرتیری کېږي د بیروزینې او تجهیز په نوم روزل شوي دي، او د وسلوالو په ضد د روانې جګړې سنګرونو ته استول شوي دي. د 215 میوان قلو اردو د سرتیرو د فراغت په دې مراسمو کې تازه فارغ شوو سرتیرو ته د هلمند والي حیات الله حیات وویل: تاسو به هغه سیمو ته ځئ چې ناامنه دي، او نږدې 1340 ښوونځي پکې تړل شوي دي. ښاغلی حیات وویل: وسلوال اوس هم بوخت دي، او تر خپل تسلط لاندې سیمو څخه ځوانان جلبوي او د جګړې پلانونه جوړوي.
په هلمند کې په هغه سیمو کې چې دښمن یو څه زیات نفوس لري، تقریبا د منګ د 140 ښوونځیو مخې تړلې ده. د هغه مظلوم خلکو په سترګو کې خاورې اچوي، د منګ په ولس باندې فشار راوړي، د خپلو بادارانو په غولولو سره په هغه او دغه نوم باندې تیر باسي، خپلو لیکو ته یې راولي تر څو د دې مظلوم ولس په مقابل کې وجنګي.
وروسته تر هغه چې افغان ځواکونو په مساکله نوزاد او مرجو ولسوالیو کې د وسلال په ضد ماته وخوړل او ډېرې سیمې د هغو څخه پاتې شوې. د افغان ځواکونو څخه د کاتې ملاتړ د ماموریت مسؤلینو او د هغو بهرنیو مشاورینو وپتلې چې په هلمند کې 215 میوان کل اردو له سره ورغوي او هغه ظرفیتونه او سرتیري بیا پر پښو ودروي چې کلونه کېږي د وسلوالو په ضد جنګیږي او معلومې بریاوې هم نه لري. د 215 میوان کل اردو مسلمان وای د سرتیرو مرګ ژوبله کومه سوې ده چې په تیرو څو میاشتو کې د روزنې او تجهیز د پروسې څخه فارغه شوي دي. د بیا روزنې او تجهیز د پروګرام څخه تازه فارغه شوي سرتیر وای کافي زده کړي او مهارتونه ترلاسه کړي دي او کولای سي د دې تکتیکونو څخه په ځانګړو مواردو کې استفاده وکړي. دوی د خپل مسولینو څخه د سختو جګړو پر مهال مرسته او عصري وسلې غواړي.
نوم یې عبدالله د ننګرهار ولایت د بچراګام ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ خو د کابل د تعلیمي مرکز نه فارغ یو، درې میاشتې تعلیم مهال ته وکړې، درې میاشتې هغې نه دلته راغلو. پوهشي د څلورمه میاشتې زه دلته موږ تعلیماتو کې روانه ده. موږ انشاءالله ښه ټیټ تعلیمات کړي، دوهم په مخ موږ ښه ټیټ تدبیر نیولی دی. پوه شو ښه ټیټ ملاتړ به کوو، د خیر افغانستان د هغه نه د زنانه او د سپینګیرو د ساتنه به کوو. خو په ټیټه په کلاسه زموږ سرتیري نور هېڅ اړتیا نه لري. اړتیا ده صرف چې زموږ نه سره موږ صحیح شي، سلام موږ له ښه سره راکړي. پوه شو چې بند نه شي په جنګ وخت کې. پوه شو موږ له ښه سره راکړي او ښه غاره کې مهمات راموږ ته ورسېږي. پوه شو
نوم یې خالد ده. ډېر تفاوت یې وکړ، ډېر پرمختللې زده کړې وې او زموږ لپاره دا ډېر ګټورې زده کړې وې. له پخوانه دا ډېر ښه کار وشو چې دغه زده کړې موږ ته چمتو شوې او تیاری ډېر ګټورې زده کړې دي.
که څومره میاشتې وړاندې کله چې په لومړي ځل په مساکله او نزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد د وسلوالو بردونو زور واخیستی او لمنې تر مرجې او نادلي ولسوالیو پورې هم را ورسېدله، د دې کلو اردو سرتیرو ته په بېساره ډول مرګ ژوبله واوښتله او ګڼې سیمې د نوزاد او مساکله ولسوالیو په شمول د لاسه ووتلې. اوس چې یادې دوې ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، یوازې په مرجې او سنګین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري چې ویل کېږي معلوم پرمختګ هم نه لري. په هلمند کې د 215 میوان کلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد معین سرتیرو ته د پر وخت مرسته د لیږ ژمنه وکړه. ویل سرتیری به هغه ځایونو ته واستوي چې د دوی د اولیتونو له مخې اړتیا لري.
ما په نامه د عملیات خنجر پلان جوړ کړی، په هغې کې اولویتونه دي. اولویت اول، اولویت دوم، اولویت سوم. دا به تاسو ډېر نږدې وګورئ چې په کوم ځای کې دا ځواک زه استعمالوم، مشخص نه وایم.
که څه هم د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی او نږدې ټولو لواګانو اړوند هغه کنډکونه چې په جګړیزو ماموریتونو کې ډېره ونډه اخلي بیا تجهیز او روزل شوي دي. خو په هلمند کې د میشتو ټولو ځواکونو په وړاندې یوه ازموینه په مخ کې پرته ده او هغه دا ده چې څنګه بیرته د نوزاد، مساکلا، سنگین او کچکی ولسوالیو ترڅنګ د ولسوالیو خلکو ته هم ځان ورسوي چې تر اوسه ډېرې سیمې د لاسه وتلي دي او د وسلوالو په ولکه کې دي.
د سترې محکمې مخې ته د وژل سوې مېرمنې کورنۍ وایي زینب کومه ترورست نه، بلکې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار سوې ښځه وه. تفصیل د ابراهیم صفی راپور کې.
د تیر پنځشنبه پورست د افغانستان پر سترې محکمې د یوې مېرمنې د حملې او د پولیسو لخوا د دغې مېرمنې د وژلو خبر خپور شو. خو اوس د وژل شوې زینب کورنۍ وایي نوموړې د عدالت غوښتنې لپاره محکمې ته تللې وه. د زینب ورور شمس الرحمن شمس وایي خور یې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ډېره ځورېدله، خو کله چې د عدالت لپاره محکمې ته ولاړه پولیسو پرې شک وکړ او یې وژله. شمس وایي زینب د ده له کوره د دې لپاره توفنګچه اخیستې وه چې که څوک محکمې ته د تګ مخنیوی وکړي پرې وی ګواښي.
زما په نظر شاید دې دا فکر کړي چې راځه دا یو چانس دی ما لپاره، ورور کور مې د سترې محکمې څنګ کې ده، زه به ورسم چې د خپل مشکل به سترې محکمې ته ووایم یا به پناه وروړم. او دا چې پولیسان دې سره توفنچه پیدا کړي، توفنچه کور کې ولا توفنچه ولا چې دوه مرمۍ صرف پکې ولې، دې به دا فکر کړي چې شاید د خسرګنې له کور نه یا د کور کوم بل غړی د ما په مخ کې خان وګرځي او ما ته اجازه رانه کړي چې دا مشکل سترې محکمې ته وروړم یا هلته پناه وروړم. نو دا به په دې علت به ځان سره اخیستي چې زه به ځان د دفاع په خاطر تر څو ځان محکمې ته ورسوم هغه ممکنه په تهدید کړم چې ما مخ کې خان ونه ګرځي.
زینب چې د وژل کېدلو پر مهال 13 کلنه وه، د هغې ورور وایي خور یې شاوخوا یو کال وړاندې په بدل کې واده شوه. شمس ویل خور ته یې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رواني تکلیف هم پیدا شوی و او دی یې پاکستان ته د درملنې لپاره د تلو تابیا هم نیولې وه. شمس وایي خور یې څو ځله د ځان وژلو هڅه کړې وه، خو کله چې د عدالت لپاره سترې محکمې ته ولاړه پولیسو په دې تور ووژله چې توفنګچه ورسره وه.
ځینی عصبی تکلیف پیدا شوی و ډېره ګوشې نشینی به یې کوله، ډوډۍ نه خوړله، چا سره ډېره نه غږېدله. چې څو ځله د همدلته چې بغلان کې اوسېدله ډاکټرانو ته تللې، هغه نسخې موجودې دي. موږ دې ته او یو بل روټم ویزا پاسپورټ واخیستله. دغې پېښې نه یو ورځ مخکې پاکستان دولت ویزا ورکړه چې جمعې په ورځ دوی تلل، چې دا واقعه پنجشنبې رامنځته شوله.
د ښاغلي شمس په خبره حکومت باید دې خبرې ته د لاسته راوړنو ربط ورنه کړي او په دې برخه کې د کار وکړي چې د خور په څیر نورې نجونې د خپلو ارمانونو د وژلو ښکار نه شي. زینب تیره پنجشنبې د سترې محکمې مخې ته د پولیسو لخوا ووژل شوه او هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړی غوښتل د سترې محکمې پر مسؤلینو حمله وکړي. تر اوسه دا پوښتنه نه ده ځواب شوې چې ولې پولیسو زینب ووژله، خو د پنجشنبې په ورځ داسې راپورونه ورکول شول چې زینب لومړی یو پولیس سره فزیکي شخړه کړې چې پولیس یې ټپي کړی هم دی. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وایي چې داسې کوم شواهد نشته چې زینب دې له کومې مخالفې ډلې سره تړاو ولري.
تر اوسه داسې شواهد چې دی د کوم ډلې د خوانه ګمارل شوي دا ترلاسه نه دي شوی، نو احتمالا همدغه د دې خپله شخصي انګېزه به و چې دا بریده کړی.
ښاغلي عبیدی د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه جنۍ له ځان سره وسله هم لرله. ښاغلي عبیدی د یادې موضوع په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې دوی په دې هکله د عدلي طب تحقیقاتو ته په تمه دي. زینب په مرکزي بغلان کې زیږیدلې وه، شپږ ګرونه او دوه خویندې یې لرلې. د هغې خسرګنۍ د سمنګانو ولایت ده چې خسرانه یې کله په افغانستان او کله هم په پاکستان کې ژوند کوي. یوازې زینب نه ده چې په افغانستان کې د بدل ورکولو وروسته د کورني تاوتریخوالي ښکار کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې زیات شمیر نجونې د ورته او یا هم په بدو کې ورکړل شوي چې کم وخت وروسته بیا د ورته پیښو قرباني شوي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ډیر سوي. له دې کبله هغه حکومتي مامورین چې د ناامنو سیمو اوسیدونکي دي خپلو کورونو ته نسي تلای او نور ولایتونو ته خپلې کډې وړې دي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
میدان وردګ ولایت د کابل لویدیځه دروازه بلل کیږي او پلازمینې سره په 15 کیلومتره واټن کې پروت دی. اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې ناامنۍ او جګړې زیاتې شوې دي. دوی وایي کله ناکله حتی د ولایت مقام سره په نږدې واټن کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو او ډزو غږونه اورېدل کیږي. په میدان وردګو کې د امنیتي تهدیدونو او ناامنیو په اړه د یاد ولایت یو تن مدني فعال محمد حامد هاشمی آزادۍ راډیو ته داسې وایي.
میدان وردګ ولایت کې امنیت خراب شوی دی، حتی د ولایت په سل متره کې هم مخالفین موجود دي. وخت نا وخت په ولایت باندې هم ډزونه کوي. په جالیز، نرخ، سید آباد دغه هغه ولسوالۍ دي چې امنیت نور هم کې خراب شوی دی. خلک نشي کولای هغه دولتي مامورین چې خپل کورونو ته لاړ شي، مجبور دي چې په خپل نور ولایتونو کې ژوند ترسره کړي.
د حکمت الله واصفي په نوم یو بل سیموال هم په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرې کوي او له افغان حکومت غواړي چې د میدان وردګو د امنیتي حالت د ښه کولو لپاره د هڅې چټکې کړي.
میدان وردګ ولایت امنیتي وضعیت مخکې حالت څخه اوس ډېر خراب شوی دی. جنگونه هم زیات شوی دي او بالاخره د دولتي منصبینو څخه هم غوښتنه او حکومت چارواکو څخه هم دا غوښتنه تر څو توجه ورته وکړي، ځکه ډېرې ولسوالۍ هغه کې جنگونه دي او ستونزې دي، نو دغه ستونزې به زر له منځه یوسي.
چارواکي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز د میدان وردګ او هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ټولو لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د یاد ولایت امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرزاق یعقوبی په دې اړه وایي. هغه ولسوالۍ چې په میدان وردګو کې تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز ولسوالۍ دي. له دې کبله چې دا سیمې غریزې او شنې دي، همدارنګه درې او لوړې ژورې لري، نو وسلوال ورڅخه ډېر استفاده کوي. د نمبر دو شاهرا مسله چې میدان ښار له بامیان سره نښلوي، د جلریز ولسوالۍ تر مرکزه نږدې واټن کې وسلوال هڅه کوي چې دا لاره د سپکو او درنو وسلو په واسطه تر تهدید لاندې وساتي. د میدان وردګو د ولایتي شورا استازی شریف الله هوتک په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو یو لامل د افغان ځواکونو خیالي تشکیلات بولي.
میدان وردګو ولایت یو اساسي موضوع چې ولایتي شورا همیشه په دې کې موقف نیولی، هغه دا چې د خیالي
د میدان وردګو والی زندګل زمانی هم په یاد ولایت کې نام نه ایمنی خوای چې کومه ولسوالی د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه ده.
د مختلفو سرچینو نه چې موږ ځینې معلومات ټول کړي، تقریبا وسلوال خلک چې د حکومت په خلاف باندې کار کوي د درو زرو شاوخوا ورته رسېږي، او هغه تقریبا د 15 جنګي ګروپونو پورې اړه لري. محض هغه نقاط چې هغه یا غرني نقاط یا یا ځنګلي نقاط وي، دښمن په یغو کې میشته ده.
د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری امنیتي تهدیدونه د ټول افغانستان په کچه د اساسي ستونزو څخه بولي او زیاتوي چې یاد ولایت ته وسلوال د لوګر د زنخان او خروار همدارنګه د غزنی ولایت لارې تګ او راتګ کوي.
د میدان وردګ پر وضعیت مو راپور واورید. له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجي صافي نوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای په دهمزنګ سیمه کې د وړمې ورځې په انتحاري حملې کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. جمهوری ریاست وای د کابل د خونړۍ حملې په اړه د تحقیقاتو د ځانګړي کمیسون پر جوړولو کار روان دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان نړیوال سازمان وای د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. د جرمنی د جنوب په انسبا خارګوټي کې پولیسو نن سهار وختي وویل چې یو کس هغه وخت وژل شو چې ورسره منفجره وسیلې د موزیک یو فستیوال ته نږدې وچاودید. فعالان وایي په حلب ښار کې څلور روغتونونه د شنبه په ورځ د سوریې د حکومت په بمبارۍ کې په نښه شول چې له دې سره د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا 200,000 ملکي وګړو ته د صحي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شوي. او ایرانی چارواکو د هغه ایرانی ولاسله امریکایي وګړي نیول تایید کړي چې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره خپل هیواد ته تللی و.
په همدې خبرونه کې د لوبو له میدانه سپورټي پروګرام کې اوري چې څومره افغان لوبغاړي د اولمپیک سیالیو لپاره برازیل ته تللي دي، او د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د نورو سیالیو لپاره څه پلانونه لري. دغه پروګرام د ګوډي اچار تفریحي پروګرام تر څنګ په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدلی سي. د لشکرګاه په نامه ګارنیزون په اول وار په فعالیت پیل وکړ. د لشکرګاه د ګارنیزون مسؤلین وایي چې د ښار د امنیت تر څنګ د هغو غیر مسؤولو وسلوالو مخه بنیسي چې غواړي په لشکرګاه کې ګډوډي رامنځته کړي. د لشکرګاه کې د حکومت دغه اقدام ستایي، او په هغو سیمو کې د عملیاتو غوښتنه کوي چې ښار ته نږدې موقعیت لري. الیاس دی پر دې مسلې تفصیلي راپور رالېږلی.
دا ژر ټانک 3 ټنه وزن لري. د ملي اردو په اصطلاح کې په ضربتي مشهور دی. د لشکرګاه په ګرنیزون کې د لسګونو نورو ټانګونو او رنجرانو سره یوولس د دې ژړو ټانګونو دي. په ښار کې د خلکو او ډول ډول موټرونو او وسایطو په منځ کې د 50 په شاوخوا کې دغه پوځي موټرونو ډیر خلک نندارې ته راوستل، او دا کاروان په حیرانتیا د خپل مخه تیر کړ. پرجنو چوکونو ترافیکي اشارو خو پرجنو نور بیا د ګارنیزون د ټانګونو او رنجرونو کاروان خلک په څو دقیقو او ثانیو منتظر پرشودل. کچوم تر دې وړاندې په هلمند کې دې ته ورته ځانګړي کتاب او رزرو ټیمونه جوړ شوي دي، او په خپل سر بیرته د کومې معلومې پرېکړې پرته له منځه تللي دي. خو د لشکرګاه ګارنیزون مسؤول ډګروال حساب الدین روشان وایي تر هغو چې په هیواد کې په خاص ډول هلمند کې امن نوي ټینګ شوی، دا ګارنیزون به په خپل حال پاته او فعالیت کوي.
تاسو ته واده و اطمینان در کوم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده، او دا تاسو ته ډاډ او اطمینان در کوم چې دا به د وروستیو کلو پورې صاحب دوام وکړي، او تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې ملي سوله تامین نه شي، تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
لشکرګاه ښار په تیرو څو کلونو کې څو ځله آن یو ور په 2008 میلادي کال کې هغه وخت چې په زرګونو بهرني سرتیرو هم موجود ول د سکوت تر حاله ورسېدی. خو په دې وروستیو 9 میاشتو کې بیا څو ځله د وسلوالو د سختو بردونو لامله د احتمالي سکوت سره مخامخ شوی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د لشکرګاه د امنیت لپاره یو مجهز ګارنیزون جوړیږي.
ګټه څه ده؟ د همدي ګرنیزون د ضربتي کنډک قمندان سید حسین سید خیلی وایي د ښار د امنیت ټینګښت او د غیر قانوني کسانو په ضد چټک او قانوني برخورد کوي.
کال دشمن به هیڅ وجه نه میتونه که داخل شار شه او د کمربندا
دی وایي اوس به دشمن هیڅ کله ونیسي کولی چې لشکرګاه ته ننوځي او د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړي. په کمربندونو کې هم زموږ کتاب مرسته کوي او د دې ګرنیزون جوړېدل ډېر ښه اقدام دی. موږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او د عامه نظم سرتیري یو ځای کار کوو او د ښار امنیت او نظم برابرو او د ټولو هغو پلانونو دفع کولی سو چې مخالفین یې د لشکرګاه د ښار دپاره لري. د لشکرګاه شهریان چې په لومړي ځل د لویو ټانګونو او رنجرونو موټرونو د یوه لوی او منظم کاروان سره مخامخ کېږي حیرانتیا پر سر اخیستی دي. دوی د لشکرګاه د ښار د امنیت لپاره د جوړ سوي ګرنیزون په نوم او مسؤلیت نه پوهېږي، خو د حکومت څخه د ښار د امنیت او لشکرګاه ته په نږدو سیمو باباجي او چنجیر کې د عملیاتو غوښتنه کوي.
خوشحالی چې امنیت ونیوست، حالات خراب دی، شاوخوا طالبان یې ګوره، دغه نږدې باندې طالبان ناست، امنیت د دغه زنځیر چې ما دی ورتېر شد، امنیت خراب دی. یو زه خپله موټروان یم، دغه غټ موټر چلوم، امنیت ډېر خراب دی. زه ماته معلومېږي، دغه منطقې ګرد ماته معلومېږي.
ګلامت دا ښه کار دی، موږ غواړو چې امنیت سم شي، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، موږ غواړو چې ګرد هلمند سم شي، په هر وطن کې سوله راشي. اوس موږ د کورو سره چې وګورې ګرد طالبان شاوخوا،
الله دې موږ ته دا انتفاق راکړي چې وطن جوړ کړو. نو چې خراب کړی موږ خپله ملاقات کې اچولې، نو خو د علاقه پېږي.
د دې ګرنیزون پر جوړېدو یوه میاشت اوړي. مسؤلین یې وایي په خپل دې عمر کې د لشکرګاه او نادالي د کمربند پر یو شمېر پوستو د وسلوالو د شپنیو سختو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو مرسته هم کړې ده. د لشکرګاه اوسېدونکي چې تازه د ښار اړوند پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو تر کمېدو وروسته د ارامۍ ساه اخلي، لا هم هغه خوبونه نه دي هېر کړي چې ګواکې یوه ورځ به د نورو سیمو او ولسوالیو په څېر دا ښار هم د وسلوالو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي نه یوازې وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري، بلکې دغه سیمو د بیرته نیولو لپاره یې هم عملیات پیل کړي دي چې په تېرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شریف الله شرافت له کونړه په خپل پیغام کې لیکلي، په غازی آباد ولسوالۍ کې د بیا رغونې لږ پروژې منشورې، سړک یې هم کنډ کپر دی، هیله ده چې دولت دغې ولسوالۍ ته پام وکړي. عبدالرحمن د کندهار له پنجوایي ولسوالۍ نه لیکلي، مدني فعالانو ته پکار ده چې د کابل د وروستۍ پیښې له کورنۍ سره د مرستې لپاره پراخ کمپاین پیل کړي. خیرالله محسون له خوست نه په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې په ختیځو ولایتونو کې دې په پاکستاني کلدارو د راکړې ورکړې مخه ونیول شي. ګڼو اورېدونکو په کابل کې د شنبې ورځې پر حمله خپله خوښي څرګنده کړې او له قربانیانو سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. رفیع الله جهانباز لیکلي، دا جهاد په کوم بل هېواد کې هم شته، که یوازې پر مسلمانانو افغانان روا دی. محمد ابراهیم خلالزی بیا افغانان بې چوپانه رمه بللې چې د هر لیوه خوراک کېږي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي، په پکتیا کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، خو هیڅوک یې جوړولو ته پام نه کوي.
لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د 2018 کال اولمپیک سیالۍ تمه ده په څو ورځو کې په برازیل کې پیل شي. ځینې افغان لوبغاړي هم دغه لوبو ته ورغلي دي. همداراز د دغه لوبو په اړه دا چې افغان لوبغاړي څنګه وتوانېدل دغه لوبو ته ورشي او د اولمپیک په نورو مسایلو به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ښاغلي ظاهر اخبار سره په دغه پروګرام کې خبرې وکړو.
سلامت اوسئ. استان اگزیس ابدیل خوشحالم چې تاسو د اولمپیک په دفتر کې تشریف لرئ او ډیر خوشحالم چې افغانستان د اولمپیا په لوبه کې په برازیل کې حقلا حضور لري. زه تاسو په خدمت کې کوم سوال رئیس تاسو په خدمت کې
جناب صاحب دازل د افغانستان څخه کم لوبغاړي فکر کوم ولړل الاته سو او تاګه کم لوبغاړي په کوم برخه کې اوس فکر کوي چې لري به مډال وګټي افغانستان ته.
زه فکر کوم چې هیڅ وخت افغانستان کوم غټ ټیم په اولمپیا کې هغلې نه دی، بلکې سلور کاله مخکې یو ځانګړی کاروان و چې مختلف ورزشونه په اولمپیا کې اشتراک وکړه. حتی سو پیګه چې په دغه اواخر کې په اولمپیک کې غټ استونز ایجاد شوی و چې اکثریت فدراسیونونه د دې ادعا کول چې دلته د غوی حسیر شوی دی، د غوی خپل اولمپیک رئیس نه وړي، چې بالاخره مثلا حس شو چې دغه فدراسیونونه خپل رئیس برکناره کو او د اکثریت مطلق فدراسیونونو په تقاضا چې مقرر از ما کورته دغه راغله زه اولمپیک ته راغلم. اوس ډیر خوشاله یم چې په دغه تنه همیاشت کې اقلا د اولمپیک تعمیر امار شوی دی چې موږ دلته اوس ژوند کوو، د کوسه او پس کوسه نه وتلې دی اولمپیک. او اوس په دغه اولمپیا کې تقریبا د دوه فدراسیونونه لوبغاړي اشتراک لري چې دغه یو غټ افتخار د افغانستان خلقو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره.
په دغه لوبو کې تر ډیره په وایلډ کارت یا سپین کارت باندې دغه لوبغاړي ورغلي دي. د اتلتیک یا منډو او یا هم د جودو په برخه کې افغان لوبغاړي ورسي. په هغو لوبو کې چې د کوالیفای ضرورت و هغوی سم ونه ځلیدل، څه فکر کوئ ولې غفلت وشو لوبغاړو سمه لوبه ونه کړه که څنګه او علت یې څوک دی په دې کې؟
زه دلته فکر کوم چې نه د لوبغاړو ډېر ګناهګاره دي یا بې تفاوتي کړې وي، داسې نه ده. او هم د افغانستان حکومت، زه د یو افغان بچی په حیث نه د رئیس اولمپیک په حیث په ډاډه ویلی شم چې زموږ حکومت ډېر مشکلات لري. دغه مشکلات یوازې د حکومت نه دی، بلکې دغه حکومت موږ او تاسو تشکیلوو. اوس چې زموږ ورزشکاران تللي دي اولمپیا ته، تر اوسه پورې د افغانستان اولمپیک د دې توان نه لري چې خپل ځان ته د ماسپښین دپاره ډوډۍ راتیا کړي. زه دلته دولت مقصر نه ګڼم، بلکې دلته اشخاص افراد مقصر ګڼم چې د رئیس صاحب جمهور په ټیم کې کار کوي. هغوی باید د افغانستان فکر وکړي، نه شخصي فکر وکړي. اوس تاسو وګورئ چې یو گزارش رئیس صاحب جمهور ته دغه تیار کړی و چې هغه گزارش اصلا حقوقي بنیاد نه لري او دغه گزارش نه داسې استفاده جویی صورت نیولی ده چې گویا بله المپیک براه ایجاده کی. زه د افغانستان د خلقو نه تقاضا لرم او د شخص رئیس جمهور او د رئیس بهشیرای نه تقاضا لرم چې 50 میلیون افغانۍ د المپیک په نوم وستل شوی ده. زه خو رئیس د المپیک د رسمي د جهانی او د افغانستان رئیس المپیک، دغه پیسې خو ماته رسیدلې نه دي. په ګرد رویدادو کې دغه ورزشکاران ما سره حضور پیدا کړی دی. دغه مصارف زه تاجر نه یم چې ده کومه تجارت بودجه نه دغه پیسې مې مصرف کړی وي یا شخصي پیسې مې نه لرم، بلکې اکثریت زموږ ورونو چې یو توانمندی لري لطف کړی دی، اخلاق کړی دی، المپیک سره ما کاری کړی دی، جنوب آسیا کې فرزن هندستان همکاری وکړو. اوس موږ المپیا ته ځو، یا افغانی څوک ورکړی نه دی. که دغه پیسې موږ پیدا کړی دی، زه داسې احساس کوم چې زه په دغه دولت کې شریکم، د دولت د صلاحیت د لارې نه مې پیدا کړی دی. ولې دغه پیسې چې اشخاص افراد غیر مسؤول اخیستی دی و جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایه غواړي چې د فساد په مقابل باندې مبارزه وکړي، د دې نه غټه فساد فکر کوم چې په افغانستان کې نور فساد نشته. ولې دغه المپیا ته تلل او د افغانستان د بیرغ ځړېدل په 240 ملکو په منځ کې دغه ګرد افغانانو ته یو افتخار دی. ولې د دوی زامن هلته ځي، د ډوډۍ پیسې نه لري، د کرایه پیسې نه لري، د البسې پیسې نه لري، ولې دغه ګرد موږ دغه مسله تیار کړی دی؟ یو شزه تاسو ته وایم چې دغه په المپیک په کچه کې زموږ مناسبات تقریبا حکومت سره لږ شانته خړه شو. او زه په ویاړ ویلی شم چې دغه افتخار رئیس صاحب جمهور ته دی که موږ خپل پخې ویسدل گزارش مو ورکړی و په دنیا کې چې د افغانستان دولت دلته مداخله وکړه. اوس موږ اصلا په تعلیق کې وو، افغانستان په دغه بین المللي لوبه کې اصلا ګډون نشو کولای. و ډیر افتخار دی چې موږ خپل ځان مواجه وکړو ولی د حکومت ایسیت مونږه وساتل.
حکومت ډیر په دې ټینګار کوي چې بلاخره ورزش به قانون مند کوي، او د دې لپاره د قانون یو مساویده هم د تربیت بدني ریاست لخوا جوړه شول، او څو وخت مخکې پر نظریات هم واخیستل شول. څه فکر کوي تر څومره حدا پورې به دغه قانون د افغان لوبغاړو درد دوا کوي، او بلاخره هر یو اداره به خپل ځای وپیژني؟
تاسو داسې فکر وکړئ چې یو سړی چې خپل ځان ته مسلمان وایي، افغان وایي، سل پر سل دغه زړه غواړي چې دغه مملکت قانون مند شي. هر څوک غواړي چې دلته یو قانون وي او دلته یو اصول وي. اول خو مونږ خپل ځان باندې به تهمت ونه کړو. په پښتو کې یو مثال دی، وایي زړه مې دا سند خرو دی ډنډک دی زای د وصل پکښې نشته یو خاش خاش. دغه غلو ده، وایي دا د مبالغه برخه ده چې عقل نه وادته امکان ونه لري. اوس دغه داسې یو شی منځته راوړل چې غلو کوي. افغانستان په قانون کې ژوند کړی دی تر اوسه پورې، داسې نه و چې په مملکت کې قانون نه و. د لوبو قانون هم و، د تربیت بدني هم قانون و. دغه بیر خې دي چې دغه زموږ ورونه داسې وایي چې مونږ په دغه قانون کې اصلاحات راوړو. دوم خبره، زه حمایت کوم هر څوک چې دغه قانون راوستلی دی غواړي چې قانون را ایجاد کړي، ولی یو شی په نظر کې ونیسي چې د افغانستان اساسي قانون باید دغه مطالعه کړي. ایس قانون فرعی کولی نشی چه ده قانون اساسی زایونیسی. اجتماعی سازمانونه، فدریشنونه، اولمپیکونه خپل ځان ته قانون لري. یو سری کولی شی چه شپک سوا نفره ده هر چیر در راتوله که اقوی خپل لاس راجیگه که چیز قانون جوړوم. بیاد اقا قانون باید پارلمان تلاش. زه باور اینچه پا پارلمان که الت حقوقی خقلق بی پده بانده پیگی او ده بمین للی پا کچکی ده بین بلی قوانین احترام کهی. پام دغه صحبتو که چه پا انترکانتینکال که وشو ده خبر ما آورده چه جناب رئیس به تربیت بدنی ویل چه زه پا دغه گرد تربیت بدنی که دو نفر باسواد نلرم، دو نفر لسانس نلرم. خیلی دغه قانون چارا جولگو چه تو دو نفر تحصیل کرده نلری، معلومه که چه دغه قانون هم معیوب دهی، معلوم دهی، درست ندهی. مونگه ده قانون حمایت که، ولی هیچ چا تا اجازه نور که چه ده فدراسیونونو او ده بین المللی پو اصول بانده مداخله وکی او خپل شخصی اهداف التراتت برکی.
منه نبیه هم اولمپیک تر از ریو تا چه فکر که افغان لوباری باوتوانیگی چه بلاخره یو چه وکری آلتا او ده توکیو لپاره چه پلان داره؟ لکافی وقت شتا دستی بنوی چه لکه ده ریو پتیر یوازی پو وایلد کارت ورشه؟ څه فکر کوئ چې او به شي په ځینو مهمو رشتو کې؟
تاسو خو لیدو سلور کاله مخکې تقریبا د افغانستان ورزش ډېر پرمختګ لار راټایه کړو. زه په دې باور یم چې افغانستان په دغه مسابقو کې مډال هم راسته راو نه وړي په دغه شرایط کې چې موږ قرار لرو د دوی اشتراک یا پیروزی د افغانستان ته.
بله، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومو، الله مل شه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو، زیاتینو سلام. د ساګانی اخترګټه دا و زیاتینو چې دوکاندارانو او پلورونکو هر څه ګران کړل، او حکومت هم زیاتینو هیڅ ورته ونه ویل. خلک خواران زیاتینو حیران پاتې دي چې څه وکړي. سره لاغو مرګونو هم ډله ډله بهر ته روان دي. وایي اوبه اخیستی زیاتینو ځاګ ته هم لاس اچوي. زیاتینو بیکاري، بې امنیتي، بې عدالتي او قیمتي چې سره یو ځای شي، زیاتینو په خوارانو قیامت راټیټ کړه. زیاتینو د خپرونې په پیل کې پروفیسور صاحب د اوریدونکو رالیږلو لیکونو ته ځواب وایي. زیاتینو اوریدونکو هم عجیبه پوښتنې کړي.
زمنګ یو اوریدونکو شاهجان میرسادات لمر پوښتنه کړې ده چې اختلاس ډیر بد دی که رشوت؟
زه خو وایم چې دا به یو نه بلکې څو تنه اوریدونکي وي، ځکه شاهجان، میر سادات او لمر. او ته وایې چې یو اوریدونکي؟
نه پروفیسور صاحب، سړی یو تن دی خو نوم یې ډېر اوږد دی.
پلار خو شاجان پی خیده او دغمی سعدات او لمر بنو دو سر یوزای کرده وی
او دانور تخلصونه دی
خا خا
هو وی رشوت بده که اختلاس
اگنومی اواو را دا چارواکو دا پار دوار دا الادین چراغ دی خود خوار ملت لپار دوار زار دی زار
زموږ یو بل اوریدون کې چې نومې نه دلی کلی پوښتنه کړې ده چې د حکومت د بزرګونو دفترونه او ادارې به څه کار کوي
زه ښځی چې نوم یې نه دی لیکلی ښایي د ده نوم به هم دوه درې لویشتې و
د پوښتنې پاکلی څه وایې
بې نومه بچیه د حکومت دغه بزرګونو ادارې او دفترونه معاشونه اخلي اختلاس کوي رشوت اخلي د حکومت تیل خرڅوي په یوه نامه او بل نامه سیمینارونه او ورکشاپونه جوړوي او پیسې پکې وهي د کاری ظرفیت لوړولو په نامه خپل خپلوان بهر ته لیږي او نور ډېر دغسې خدمتونه کوي
ښه ښه
او غټان یې په دوبۍ هند او تاجکستان کې عیشونه کوي او واړه یې د قرغې په سپوږمۍ هوټل کې
دغه بل لیک له اتیایمې کارتې څخه سره دوي رالیږلی دی او ګیله یې کړی چې د هر څه لپاره خیریه موسسې او مدني ټولنې جوړې شوي خو د ارشګاه لپاره یوه خیریه موسسه هم جوړه نه شوه نه پوهېږم د چا ورته پام نه دی او که یې خوښېږي نه
دا سره یې دیوي څه وخت له هنده راغلې ده او بیا دلته په اتیایمه کارته کې څه کوي
پروفیسور صاحب دا هغه د هندي فلمونو سره دوي نه ده دیم دی کابل ده خو په ځان نوم د هندي فلمونو د انجلۍ ښی دی اوس خو زموږ زیاتره خلک په خپلو اولادونو د بهرنیو هنرمندانو نومونه ږدي
ښه ښه نو داسې ده
او
سرای دیوی ریختیا وایی خوارانی او غریب انجونی او خزی هم زرونه لری دا اغو با همه رایش تزده کیگی خود چاور تا پامشه وای نده کنه دا رشگا با دوم را خیریه موسیسی جوری شه بیوی چه کورا کور بوای او بحرانیانو با هم دوم را فندون او پیسی ورکری وای چه خلق بورتا ایران پاتی وای سرای دیوی جانی دیر خی مسلی تا دی زما پام کرو ام دا او زم او پچا دا خیریه رشگا پروپوزل جوڑوام ترڅو د دې هیواد غریب سرای دیویګانې هم آرایش وکړي او هم ځان ښایسته کړي خو ویرېږم چې بهر کې بیکاره سلمانیان به خبر شي او ټول به دلته راشي بیا به دغه کام د مو خلکو ته نه پیدا کیږي که نور څه نه وي نو په هر آرایشګاه کې به یو دوه تنه بهرانیان ناست وي او وایي د آرایشګاه مشاورین دي
جاتینو خدای دی د دوه خزو خاوان ته اجر ورکړي لکه دا چې
دا بیا څه وایې خدای دې ورکړي چې زه له تا نه خلاصېږم
وای څه مې ویلي دي زه ناخود خورم او دا بیا وایي چې بیا څه وایې خدایه اوس مې له دغې کڼې نه اور واخېسته
پلار دې خدای په ګور که چې ما په ګور کوې ښه ارامه ژوند مې و خو له هغه وخته چې ته راغلې ښه ورځ مې نه ده لیدلې
وکړې چې خپل اورې او د بل نه اورې ما کله درته ویلي دي چې خدای دې پلار په ګور که پلار مې د خدای په نس نه مړوي چې په تا شیشه کې یې بند کړم
اوس نو ښهسو شیشه یې زوی ماته کړې ده او دا وایي چې تا ماته کړې ده که غوږونه مې کاڼه دي سترګې خو مې ړندې نه دي
او ماته ژړندې ما کله ویلی چې شیشه دې ماته کړې
څنګه مېړه د تا دی پوستکې به ترې وباسم ته وده چې اوس یو ځل راشې تر پرونه په ډېرانو ګرځېدې اوس بیا هغه دی چې ښځه شوې ه
وی د خدای نه مې جار کې که ته ښځه وای زه به یې نه در باندې راوړم
ما ته معلومه ده چې خبره دې منې او پټ پټ شیان درته راوړي کم بختی پرون ما تم یو جیب ممیز را وڑی و ما خوچالی از چه وازی تا تا را وڑی
زی پیجنم چه پرشوت دی ساتی جیبون تا تا خالی کری او یو گشبه ما تا را استلی بی دی دو خزو خوان خوانده غسی دو ما خیوی
سه سه لگین ایلانم خبره چه ما تا ممیز او تا تا بادام را وڑی ها زواد چه سنگه دی طول اون از خلال شوری دا خوب آدم خوی خدا دیو سیو زل جز دیره و دی چه دا سر رسانی پلاس و نکم نپرزم دی بادام بچه
دی بادام بچه نده دی ممیزو سوده گرده دی ممیزو
نکریز دی ادیه تواره چلوی اختر سو لسونه بپرسته که زمی لس نسره کوم
و خدا دی پنزه کنی نباسا زو چوائی مو دی تا غوگونه چاوری لیوانه دی کرم لیوانه
لرم با جاغ پلاروی دلرم لوری
آخ آخ وده سوام لیوانه دکرم لیوانه
یدونه او دل با دلوی رختون چاکارم در باندی اوهو که دو مرو لال هم خبر شه روختون خواستی هم دو مرو زایده
دکتر صاحب دی دویم چپرکت ناروغ هم مرسو
چطه بول مرسو؟
لکه دنه هم چپرکت ناروغ هنده پیه را طول کرده او دره سلگه او کرده لسلگه او سرایوین هم قای کرده
چی خیام بکرده؟
او چی خیام بکرده او شونده توری و اوخته
سترگی خلاص پاتشوی کپتی وی؟
نه صاحب خلاص پاتشوی
لمرکی دو مخی سوا بیل کنه؟
او صاحبی ویل
چی ویل؟
وای گیرده می خوگیگی او سام بندیگی
عجیبا ناروغی ده ورشاو ده دریم چپر کرد ناروغ و ساره او طول عرکاتونه یاداش که خی سو ده قیورس ده آغم زان اخته و سپاری
خی صاحب
عجیبا خبره ده پا دایوا گونه که عطا تا نمرش با او ده طول امری نه یاو ده ول با خده چه پختنه نشته کنواز با سو زل ایدام شوه و سمره خی خلک دی روغی راوری او مر یوسی دیر او سیله لری پر احتیاج ده دی وطن خلق ده قدر واری دی
دکتر صاحب د درهم چپرکټ ناروغ له کوما نه ووت او ویز کلی
تاسو وای څنګه خشو بیخی معجزه به وي چې له دې روختونه څوک ژوندی ووزی
رښتیا وایم صاحب سم را کیناست او خبرې وکړې
هیڅ باور مې نه راځي چې خشوي به وي څه وایم نو
صاحب تا چې کومې پیچکارۍ ورته لیکلې وې درملتون والا په غلطۍ بل ډول ورکړې وې او بیا نرس یې له نسخې سره نوې تطبیق کړې او همداسې را اسانه ناروغ ته زغ کړې وې ښایي همدا علت به و چې ناروغ ورسره ښه شو او د کوما له حالته ووت دغه دې هغه پیچکارۍ
تراکه ما هم غوښتل چې ناروغانو ته همدغه پیچکارۍ ولیکم خو د نوم سپیلنګې رانه غلط شوی و او په غلطۍ سره مې هغه نورې ورته لیکلې وې چې بدبختانه څو تنه ورسره له دې فاني دنیا نه لاړل خدای دې ټول وبخي
صاحب لدی وروسته پام کوي
نرسی وسته موږ ته عقل مراخه د دې خلکو قسمت خراب ده
زیتینو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه زیتینو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی او زیتینو مسکا احساس سپوږمۍ او ستاره امینی زیتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسو شمیرې مو دا دي زیتینو کابل 411 کندهار 220 خوست 1 کندز 1 او زیتینو جلال آباد 4
چم خوگی گی چم خوگی گی آوازی زنایم چه